The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio De
ترجمه شګرانو رودونکو د وایس اف امریکا دیوا ثارنې خبري خبرونه ده نن د نهروز کال 2020م د جون د میاشتې ومني ته ده د وایس اف امریکا دیوا په دې ثارنې خبري خبرونه کې درته د ماوښ چلیل هر کلی وایم او اول تاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان اقامت اسمبلی کې واکمن مسلم لیگ یو غړي آیا صادق پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د فوز او اټمی پروګرام په حق لا بیانونه پریکړه باندې کړی ده. د پاکستان فوز هم ویلي دي چې د هوا جوهري پروګرام په حق لا غیر ضروري بیانونه دي ډډه وکړي شي. د پاکستان لوی مطبوعاتو تر مخه حکومت د آینده مالی کال په بجټ کې د تنخواګانو د اضافه کول لپاره په دریو مختلفو لارو چارو غور کوي. امکان لیدل کیږي چې د شهباز شریف حکومت د نوي مالی کال بجټ د جون په لسمه نیټه اعلان کړي. د یوکرین او روس ځواکونه د اتوار یا دوشنبه په ورځ په سیرودونیس کې په لارو کې په سخت جګړه بوخت دي چې دواړو خواوو د یوکرین په ختیځ کې د صنعتي ښار نیمای برخه نیولې ده. سټه کې تاسو اوریدل او اوس خو شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان اقامي اسمبلی کې واکمن مسلم لیگ یو غړي آیا صادق پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوز او ایټمی پروګرام په حق لا بیانونو په ضد پریکړه وړاندې کړې ده. د پاکستان پوز هم ویلي دي چې د هواد جوهري پروګرام په حق لا غیر ضروري بیانونه نه دي ډډه وکړي شي. وړاندې عمران خان یو مرکه کې ویلي وو چې چېرې اسټابلیشمنت ټیټیک فیصله ونه کړي نو پوز خو به تبا کیږي خو د هواد به هم درې ټوکرو کې تقسیم شي. دغه پس د ځواکونو یا چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف جنرال ندیم رضا ویلي دي چې د پاکستان جوهري پروګرام په حق لا غیر ضروري بیانونه د ډډه وکړي شي. یو سمینار ته وینا په وخت د جنرال ندیم رضا وینا وه د پاکستان جوهري پروګرام ته د هیواد ټول سیاسي ګوندونو او د ولس حمایت ترلاسه دي او پوز او سیاسي قیادت د پروګرام شاته ولاړ دي او که حالات هر څنګه هم وي پاکستان به خپل جوهري پروګرام باندې څه سمجوتا ونه کړي. د پاکستان ځایي مطبوعاتو تر مخه حکومت د آینده مالی کال په بجټ کې د تنخواګانو د اضافه کولو لپاره په دریو مختلفو لارو چارو غور کوي. امکان لیدل کیږي چې د شهباز شریف حکومت د نوي مالی کال بجټ د جون په لسمه نیټه اعلان کړي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتی اسماعیل ویلي چې د بجټ تیاریانو کې مصروف دي او د بجټ کې به کرکلي برآمداتو او پیداواري څنګه ته اهمیت ورکول شي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې نوموړي ویلي چې بجټ کې د شتمنې ډلو نه اسانتیا وغستو او په دوی ټکس لګولو باندې غور کوي. د منبوتی رپورټونو تر مخه د پاکستان وفاقي بجټ د جون په لسمه په داسې حال اقامي اسمبلی ته وړاندې کیږي چې د هیواد بجټ خساره 15000 ارب روپو ته رسیدلې ده او د هیواد تجارتي خساره 30 ارب ډالر نه اوښتې ده. له هغه وروسته چې هند کې د واکمن بی جی پی دوه چارواکو د مذهب سپکاوی کړی وو د هند حکومت د دوشنبه په ورځ هم په هیواد کې دننه او بهر د مسلمانانو غصې د کمولو هڅې وکړي چېرته چې د هند په شمالي ښار او ممبئی کې د پلان شوي مظاهرو د ګډوډولو په تور یې اته دیش کسان نیولې. دغه نیونې د کانپور په ښار کې د مذهبي تاوتریخوالي د کمولو هڅه وه. همدار د هند د بهرنو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې دوی ځنی لوړپوړي چارواکي د ډیپلوماټیکو اړیکو په سمبالولو بوخت دي ځکه چې د قطر، سعودي عرب، عمان، متحده عرب امارات، افغانستان، پاکستان او ایران په ګډون هیوادونو د مذهب د سپکاوي سرګندونو ته د اجازه ورکول لپاره د حکومت څخه د بخښنه غوښتنه کړې. په هند کې واکمن ګوند بھارتی جنتا پارټي د اتوار یک شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د ګوند ترجمان نو پور شرما یې د هغه تبصرو په وجه د اوغدی نه لری کړی دا کوم چې هغه په ټلویزیون پروګرام کې د پیغمبر اسلام په اړه ویلی وو. بی جی پی په یو بیان کې چې په ویب سټ باندې خپور شوی ویلي چې دا ګوند د ټولو مذهبونو احترام ساتي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې بی جی پی د هر دین هر او شخصیتونو ته سپکاوی په کلکه غندي. د یوکرین او روس ځواکونه د اتوار یا دوشنبه په ورځ په سیرودونیس کې په سخت جګړه کې بوخت دي چې دوه خواوو د یوکرين په ختیځ کې د صنعتي ښار نیمای برخه نیولې ده. روسي ځواکونو ظاهرا ګټه درلوده خو د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د کیف ځواکونه د کنټرول ترلاسه کولو لپاره هر موقع لري. هغه د اندازه په داسې حال کې شوی چې د لوهانسک سیمه ایز والی سری هدای ویلي چې یوکرین خپل خاوره له لاسه ورکړې ده. د یوکرین صدر ولادمیر زیلینسکی په یو سفر کې د اتوار یا یکشنبه په ورځ له کیف نه وتلی او د یوکرین ختیځو برخو ته تللی او د عسکرو او کډوالو سره یې لیدلی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړي. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا جیو ریڈیو دے
دا وایس آف امریکا جیو ریڈیو دے د پاکستان قومی اسمبلی کې واکمن مسلم لیگ یو غړی صادق پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د فوز او اټمي پروګرام په اړه بیانونه په دغه پریکړه باندې کړی دا. د پاکستان فوز هم ویلي دي چې د هوا د جوهري پروګرام په اړه غیر ضروري بیانونه دي د ډبو کړی شي. باندې عمران خان یو مرکه کې ویلي وو چې اسټابلیشمنت ټیک څه سی ونه کړی فوز خو به تباه کیږي خو هیواد به هم دریو ټکو کې تقسیم شي. اسلام آباد نه پیارم جب خان نور حال باندې کوي.
د پاکستان پوز ویری دی د هیواد اټومي پروګرام په حق له غیر ضروري بیانونو نه دی ډډه وکړي شي. بل خو د پاکستان قومي اسمبلی کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان له خوا د پاکستان اټومي پروګرام او پوز په حق له مرکو پر ضد پریکړه وړاندې کړې شوې ده. سره زر وړاندې یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت عمران خان ویلي وو کچېرې پوز اسټابلیشمنت ټیک فیصله ونه کړي نو پوز خو به تباه کیږي د پاکستان به هم درې ټوکړې وشي. دغه شان پخوانی وزیر اعظم دا خبره هم کړې وه چې پاکستان اټومي پروګرام ته هم زیان رسېدلی شي او هیواد خانه جنگي په لاره هم تللی شي. دې پس د پاکستان ځواکونو یا چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف جنرال نتیم رضا ویلي دي د پاکستان جوهري پروګرام په حق له غیر ضروري بیانونو نه دی ډډه وکړي شي. یو سیمینار ته وینا په وخت جنرال نتیم رضا وینا وه د پاکستان جوهري پروګرام ته د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو او د ولس حمایت ترلاسه دی او پوز او سیاسي قیادت دې پروګرام شاته ولاړ دی او که حالات هر څنګه هم شي پاکستان به خپل جوهري پروګرام باندې څه سمجھوته ونه کړي. بلخوا واکمن پاکستان مسلم لیگ لخوا قومي اسمبلی غړي سردار ایاز صادق قومي اسمبلی کې د عمران خان لخوا د پوز او اټومي پروګرام پر ضد بیانونو په حق له یو پریکړه وړاندې کړې ده. پریکړه وایي پوز د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړې دي او عمران خان د پوز پر ضد بیانونو غندنه دوی کوي. پریکړه کې دا غوښتنه هم شوې ده ریاست د عمران خان پر ضد سپریم کورټ ته باید لاړ شي. لسم اپریل د بے باورۍ پریکړې په نتیجه د وزیر اعظم سوکینا لرې کېدو پس عمران خان بیا بیا دا خبره کوي نو انتخابات که اونه شول نو حالات به خراب شي. عمران خان سره سره د دوی د ګوند مشران هم د تندروي نه ډک بیانونه ورکوي او یو تازه بیان کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا قومي اسمبلی غړي عطا الله ایډوکیټ چې وړاندې سندھ هاوس باندې برید کې هم پر ضد مقدمه درج دا ویلي دي کچر عمران خان ته تاوان ورسېدو نو زموږ تنانو باندې پاتې خپل ځان وژن کې بدونه کوي. د دې په ځواب کورنو چارو وزیر رانا سنولا ویلي دي عمران خان پر ضد مقدمه درج دي حکومت به یې نیسي او کچر یو ځل ونیولې شو نو بیا به د دوی د ګوند یو غړی به هم بهر راونځي.
مې آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. عمران خان کے گرفتار ہونے کے بعد ان میں سے اگر کسی نے بھی خودکشی کی یا خودکش حملہ کیا
رانا سنولا وی سوک زن وجون کی برید خبر کردی دا عمران خان گرفتاری پس کچا دا جورت اکرو نو زبا دا هر سزی مواریم. عمران خان خپل حکومت پر سید دا بے باوری پریک پی طور پا امریکا هم لگا ولی حکوم چا امریکی عدد کرده بو او تازه باین که مسلم لیگ مرستر مشر مریم نواز ویلی دی عمران خان یو خوا پا سوپر پاور تورون لگا وی او بل خوا دا خپل گرفتاری دا یر پی خبر تو تختی.
دا د وی او ای جی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voajivanews.com.
د پاکستان ځایی مطبوعاتو تر مخه حکومت ته آئنده مالی کال په بجټ کې د تنخواګانو د اضافه کولو لپاره په دریو مختلفو لارو چارو غور کوي. امکان لیدل کیږي چې د شهباز شریف حکومت د نوې مالی کال بجټ د جون په 10 نیټه اعلان کړي. نور حال په اسلام آباد نه الیاس خان نورو.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلی چې د بجټ تیاریانو کې مصروف دي او د بجټ کې به کار کړي برآمدات او پیداواری څنګه تا غورواله ورکول شي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې نوموړي ویلی چې بجټ کې د شتمنې ډلو نه اسانتیاوې اخیستلو او په دوی ټیکس لګولو باندې غور کوي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان وفاقي بجټ د جون په 10 نیټه په داسې حال کامي سملای ته وړاندې کول کیږي چې د هیواد بجټ خساره 15,000 ارب روپو ته رسیدلې ده. هیواد تجارتی خسارہ 3 ارب ڈالر نه اوخته ده چې د تیر کال په مقابله کې 85% زیاته ده او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا بیرونی تجارتی خسارہ 15 بلین ڈالر ته رسیدلې ده او غیر ملکی زر مبادله ذخائر 10 ارب ڈالر ته راکم شوې دي. حکومت د IMF په شرط د راتلونکي مالی کال لپاره د بجټ خسارې هدف 0.8% اخوده دي او د فنڈ لخوا حکومت ته ټیکس آمدن سیوا کولو او حکومتي خرچې راکمولو وینا شویدا. IMF وړي چې پاکستان راتلونکي کال 2.2 ټریلیون روپۍ ټیکس آمدن ترلاسه کړي کوم کې بچي حکومت ته 300 ارب روپۍ اضافي ټیکسونه پکار وي او د لپاره به د کر کې لسانګي او تنخوادار ډلونه ټیکس کې ورکړې شوی اسانتیاوي واپس اخیستل وي. خو بلخوا د رپورټونو تر مخې حکومت راتلونکي بجټ کې د دفاع بجټ لپاره 4.5 350 ارب روپۍ اخودو امکان دی کوم چې د روان مالی کال بجټ 4.5 ارب روپو نه خو ۳۸ ارب روپۍ سیوا دی او همدا شان د پرمختیا کارونو بجټ یا PSD پکې هم د کمی راوستلو امکان دی. رپورټونه وایي که څه هم حکومت پر راتلونکي بجټ کې د ملازمینو په ترخواګانو کې د 10-15% پورې زیاتوالی راوستل غواړي خو د تیلو او بجلی بیو کې زیاتوالی سره ګرانی تقریبا 4% ته زیاته شوې ده او اقتصاد پوهان یې څرګندوي که IMF سره لوزنامه سرته ونه رسېده د ګرانۍ شرح به روان مالي کال کې 25% ته جګه شي. اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد دا وخت د IMF قرض پروګرام پر ځای کېدو سره تړلې دی او حکومت دې لړکې د لیټر په سر د تیلو بیه کې 70 روپۍ اضافه کړې ده او دا شانې د بجلی د یو یونټ په نرخ کې هم 8 روپۍ اضافه اعلان کړې ده. د دوی وینا ده چې کله د IMF پروګرام بحال شي نو ورسره برورو اقتصادي وضعیت هم ښه شي. VOA ډیوا سره خبرو کې اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وویل
اگلا بجٹ جو 10 جون کو بنے گا وہ بھی IMF کی شرائط پر بنے گا.
راتلون کے 100 روزوں کے بعد پاکستان دا IMF شرطوں اومانی اور راتلون کے بجٹ پہ ہم دا IMF پر شرطوں جوڑی گی اور دا نظر سانے نہ رستو بورڈ تا پاکستان تا دا پور کیس ور کول او ایل شی او بیا با صورتحال خشی ہم دا شان پہ اقتصادی چارو نظر لرون کے خبریال زیشان حیدر وائی
ہوپفلی ونس IMF ڈیل از ان تو پھر باقی جو پاکستان کو کم سے کمٹمنٹس ہیں ہوپفلی فرام
د پاکستان اقتصاد دا وخت یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دی. خو دې سره ښه خبره دا ده چې سعودي عرب هم خپل 1 ارب ډالر پاکستانی بینکونو کې اخودو باندې سلا شوی دی او د خزانه وزیر مفتا اسماعیل یو ټویټ تر مخې چین نه به هم پاکستان ته 3.2 بلین ډالر ملاو شي او د IMF سره به هم لوزنامه سرته ورسي چې له وجې به پاکستان ته د نورو مالیاتي ادارو لکه نړیوال بینک او آسیایي پرمختیا بینک او نورو ادارو نه هم پور ترلاسه شي. الیاس خان وایس آف امریکا
دیوا اسلام. دا وی او ای دیوا خبرونه دا زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتله او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته دا voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. دا غیر اوسته چې هین کې د واکمن بی جی پی دو چارواکو د مدد پکاوی کړي وو. د هین حکومت د دوشنبه پر ورځ هم په هیواد کې دننه او بهر د مسلمانانو د غوښتنې په مول هڅه وکړي چې ته چې د هین په شمالي ښار او ممبئی کې د پلان شوی مداري د ګډوډولو په تور یې اته دي شتسان نیولي. نور حال کې زموږ همکارا منذر شهید باندې کوي.
له هغه وروسته چې هند کې د واکمنه بی جی پی دو چارواکو د مذهب سپکاوی کړی وو د هند حکومت د دوشنبه په ورځ هم په هیواد کې د نن او بهر د مسلمانانو غوسې د کمولو هڅه وکړي چیرې چې د هند په شمالي ښار او ممبئی کې د پلان شوی مظاهرې د ګډوډولو په تور اته دیش کسان یې ونیول. د غنیونې د کانپور په ښار کې د مذهبي تاوتریخوالي د کمولو هڅه وه. د هند بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل د هند ځینې لوړ پوړي چارواکي د ډیپلوماټیکو اړیکو په سمبالولو بوخت وو، ځکه چې د قطر، سعودي عربستان او عمان، متحده عربي اماراتو، افغانستان، پاکستان او ایران په ګډون هیوادونو د سپکاوي سرګندونو ته د اجازه ورکولو لپاره له هند حکومت څخه د بخښنې غوښتنه کړې. په هند کې واکمنه ګوند بی جی پی د اتوادیا یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ګوند ترجمان نوپور شرما یې د هغو تبصرو په وجه د عهدې نه لري کړی دا کوم چې هغه په یو ټلویزیون پروګرام کې د پیغمبر اسلام په اړه ویلی و. بی جی پی په یو بیان کې ویلی و چې په ویب سایت باندې خبر شوې ده، ویلی دی چې دا ګوند ټولو مذاهبو احترام ساتي. په بیان کې دا هم ویل شوې دي چې بی جی پی د هر دین هرو شخصیتونو تاسو په کاوي په کلک غندي. نوپور شرما په خپل ټویټر لیکلی چې د هندوانو یو خدای په اړه کومه تبصره شوې و او هغه بیا په جواب کې کوم څه ویل دي، خو دا یې قصد نه و چې غنی د چا مذهبي احساسات وزپی. د بی جی پی ډلې دفتر ویل دي چې د دې ډلې بل ترجمان نوین جندال یې هم د هغو بیاناتو په وجه د ګوند نه اخراج کړی دی چې د اسلام په باب یې په سوشل میډیا کې اظهار کړی و. جندال په خپل ټویټر لیکلی دی چې هغه د هندو خدایانو پر ضد د زینو تبصرو پاړه پوښتنی راپورته کړی وي. د هغه وینا ده چې ما یوازې د دې تبصرو پاړه پوښتنی وکړې، زه د کوم مذهب پر ضد نه یم. د نوپور شرما د بیاناتو لامل د هند بهر د قطر او کویت په شمول زینو اسلامي هیوادونو هم د شکایت غوښتنه پورته کړی. پاکستان په یو بیان کې ویلي دی چې په ډیرو کلکو الفاظو د خورات او هینامیزه بیاناتو مزمت کوي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې تر اوسه هیڅ اپراسمیت نه دی پیژندلی، بغیر د دې چې د هند واکمنه ګوند نوم واخلي، د هغه ګوند د ځینو غړو بیانات یې په کلکو ټکو غندلې دي او د هند له حکومت یې غوښتي چې د متاسب اشخاصو ته د اسلام د سپکولو او د مسلمانانو د احساساتو راپارولو اجازه نه ورکوي. د قطر د خارجه چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي دی چې د توهینامیز بیاناتو په اړه دوه کې د هند سفیر هم د شکایت اوریدو ته وربللې. کویت هم د هند سفیر په دې اړه رابللې، ویلي دی چې هغه ته یو احتجاج لیک هم ورسپارلې په کوم کې چې د کویت په وینا د بی جی پی چارواکو بیانونه رد شوی او مزمت یې شوی. د قطر د خارجه چارو وزارت په بیان کې زیاته شوې ده چې هغه عربي هیواد د واکمنه بی جی پی دلی د دې فیصلې هرکلی کړی چې د توهینامیز بیاناتو په سر یې چارواکي ګوخه کړی دي، خو قطر دا انتظار لري چې د هند حکومت د عوامو په مخ کې بخنه وغواړي او په فوري توګه هغه بیانونه وغندي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی او سوخښوي مطبوعاتو ته د کتنی باندې کوم کې دی زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان دا وخت د اوبو د ډیر زیات کمی مسالې سره مخ دی. هر کله چې په چاپیریال کې د بدلون راتلو له سببه پاکستان کې فصلونو ته هر کال سخت زیان رسی. په دې موضوع د جرمني د سرکاري ریډیو ډواچ ویل په وپاڼه یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوی دی. د ریپورت سرخط ته آیا پاکستان د چاپیریال مسلو ته خپل پام ګرځولې دی او کنا؟ ډواچ ویل د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د چاپیریال د مسلو سره سره د پاکستان د اولسي صحت نظام د سختي بد انتظام د لاسا ګډوډ دی. د دې مسلو د تابع کولو لپاره د پاکستان حاکمانو له وګدمیا د منسوبه بندي پکار ده. مضمون جاته کې واکدارانو د اوبو د مسلې د کمی او اړولو ته خیال اونکو، نو د کال 2020 ختمه پوري به پاکستان کې اوبه ختمي وي. د سګنی اوړي سختي ګرمه په ملک کې ولاړ فصلونه سخت زیان کړی دي. دینه د خوراک د کمی مسله راپورته شوې ده او د خوراک د کمی مسله هم په داسې وخت کې راپورته شوې ده هر کله چې اسلامي ملکونه لا تر اوسه پوري د کورونا وایرس د وبا د غم نه خلاص نه دي. د ماهرانو وینا ده چې د قدرتي وسیلو د غلط استعمال د زمکو د بوردکیدو د ځنګلونو د وهلو بغیر د سمنسوبه باندې د بیقابو خارونو آبادولو او د زمکې لاندې د اوبو د ښاکېدو غونډې مسلو د لاس نورې زیاتې سنگینی مسلې راپورته شوې دي چې حکومت لورته فوري تور خپل پام ګرځول پکار دي. د چاپیریال یو نامتو ماهر طارق بنوري دا چې ویل ته ویل دي چې په چاپیریال کې ضروری تبدیلې سیلابونه سخت ګرمي سوکړې او د مرزونو او د سخت موسمونو د لاسه د فصلونو زیان کیدل داسې مسلې دي چې په تیرو لسو کالو کې سوسو چندا زیاتې شوې دي. بنوري دا چې ویل ته دا هم وي چې د ملک په ډیرو برخو کې په هوا کې د خچنوالي زیاتېدو مسله هم ډیره سنگینه شوې ده. دې د خلکو په صحت ډیر بد اثر غورځولې دي او د خلکو یو ځای نه بل ځای ته د تلو ستونزې راولاړې کړې دي. هر کله چې د ښا اوبو د لاسه پاکستان کې هر کال په زرګونو خلک مري. د پاکستان 80% خلک د سکولو د پاکو اوبو نه محروم دي. مضمون زیاتی چې عالمی مالیاتی پنګې IMF په کال 2013 کې تیار کړی خپل یو ریپورت کې لیکلي دي چې پاکستان په دنیا کې د اوبو د کمی سنگینی مسلې سره مخ ملکونو کې په دریم نمبر دی. د ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام او د اوبو د وسیلو په حق له د پاکستان د سیړنې د کونسل په ریپورتونو کې هم د پاکستان واکدارانو ته خبرداري ورکړی شوې دي چې پاکستان کې به په کال 2015 کې د اوبو د کمی خطرناک مسله سر راپورته کړي. کونسل په کال 2014 کې خپل یو ریپورت کې دا خبره په ګوته کړې ده چې پاکستان په کال 1990 کې د اوبو د کمی خطرناک حد ته رسیدلې ده. مضمون لیکي چې پاکستان په دنیا کې د اوبو د ټولو نه د زیات استعمال لحاظ سره په څلورم نمبر ملک دی. د چاپیریال یو ماهر راحت جبین د عالمی بینک په بلاګ لیکلی دی چې پاکستان هر کال په 20,000 هکټره رقبه ولاړ ځنګلونه ضایع کوي. دینه معلومیږي چې د ملک د کل آبادی په څلورو برخو کې درې برخې خلک د توانایي د متبادل وسیلو د نشت له وجې د خشاک د پاره ځنګلونه وهي. د چاپیریال د زنانه مرستیالي مومی سلیم وینا ده چې پاکستان د چاپیریال د بدلون مضرو اثراتو ته د ټولو نه زیات مخامخ د دنیا په لسو ملکونو کې شامل دی. دا وایي چې په زرعیز بکو بی اختیار هاوسینګ سکیمونه شروع کړي شوی دي. دې سره ونې په ختمېدو او ګرمي په زیاتېدو ده. دواچې ویل په خپل ویبپاڼه د چاپکړي خپل ریپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د دې ټولو عواملو د ملک په معیشت ډیر زیات بد اثر غورځيږي. د پاکستان د برنۍ خلا د سیړنې د کمیشن د سوپارکو په یو ریپورت کې ویلي شوی دي چې د چاپیریال د وسیلو د تباهۍ کلیزه تخمینه د ملک د کل ملکی پیداوار 0.3% لګولې شوې ده. اسلام آباد کې د چاپیریال په مسلو پوی یو دانشور حسن عباس د ملک په حاکمانو سخت اعتراضونه کړی دي چې د چاپیریال مسلو ته خاطر خا پاملرنه نه کوي. دی وايي پاکستان له په اوبو او په کویله چلیدونکو ټول لوی لوی بجلی ګرونه بندول او د نور نه د بجلی پیدا کولو نظام خپلول پکار دي ځکه چې پاکستان غوند ملک کې دا نظام ډیر پایدار دی. خو یوې سرکاري زنانه افسر کشور زهرا دا ټول بحث او دلیلونه رد کړی دي. کشور زهرا وایي چې پاکستان د وړاندې نه د درنو قرضو د بوج لاندې پسکیندو دي او دا ټول ذکر شوی مسلې د بین الاقوامي امداد نه بغیر نشي اوارولې کېده. خو دې دا هم وایي چې دا بین الاقوامي امداد د قرضونو په شکل کې نه بلکې د مالی امداد په شکل کې راکړی شي.
دا وایي چې امریکا د دې ویډیو دی. د یوکرين او روس ځواکونه د اتوار د شنبې په ورځ په سیرودنیس کې په سخت جګړه کې بوختي او دوه خو د یوکرين په ختیځ کې د سنتي ښار نیمه برخه نیولې ده.
د برتانیې دفاع وزارت هم د دوشنبه په ورځ د سیرودنیس په سیمه کې د درنې جګړې د خبرونو تصدیق کړې دي. اوکرانی چارواکو هم منلې ده چې د سویر دونسک هغه سیمې د لاس ورکړې دي چې د روسي ځواکونو نه د جنگ په وخت نیولې وي. روس ویلی هغه ټینکونه تبا کړی دي چې د غربي نړۍ له خوا د اوکرانی ځواکونو د مرستې لپاره استول شوی وو.
پوتین د وړاندې خبره کړې وه که د غربي نړۍ نه د یوکرين سره د وسلو څه قسم مرسته کیږي نو دوی به هم د حملو نظام هم هغه رنګ غځوي او بل دا چې نازیان به د هغه لاین نه پښاوتم به وي چې روس ته د هغې نه خطر جوړیږي.
امریکا تیرونه د اوکرين سره د نورو دفاعي مرستو اعلان په وخت ویلی وو چې واشنگتن باور ترلاسه کړي چې کیف تعالی ګل کې دونکو دغه وسلې به د روس په خوران نه کارول کیږي.
Today President Biden directed
Senator Biden the USA million dollar اضافي وسلو او نور دفاعي آلات د لیگل اویلیټی د نوې پیکج کې د جن د پاره د اوکرینی ځواکونو ضرورتونو پوره کول چې پکې د توپخانه ضرورتونه هم شامل دي په پام کې ساتل شوی دي. دا د کال 2023 نه تر اوسه پورې یو لسم د دفاعي مرستو پیکج دی.
د اوکران صدر ولادیمیر زیلنسکی د اتوار پورز ناصافه د کیپ څخه مشرقي برخه ته تللی او هلته د اوکرانی ځواکونو سره لیدل دي.
د مشرق په خوا تلیم لوهانسک می د پوجانو سره ولیدل په هر یو تن یو یارم هر تن سره می لاس ور کړ خبري مور سره وشوي خپل مراسم ور سره وړي و دغه تفصيل به ورس ور کړم چې څه خو د هغوی نه می ډیر څه را وړي دي.
د اقتصادي چارو لپاره د یورپی یونین کمشنر جین ټیلونی د اتوار یک شنبه په ورځ د ایتلی یو ټلویزیون سره د خبرو اترو په وخت ویلي دي د اروپای کمیشن لخوا پر روس د لګول شوو بندیزونو اثر په خپل په یورپی هیوادونو هم غورځي. هغه ویلي یوازې یورپی پابندې د اوکرين په بحران کې مرستې نشي کولی. یورپی یونین د تیر جمعې په ورځ روس د بندیزونو شپږم پړاو اعلانولو په وخت ویلي وو د روان کال اخر پورې به یورپ ته د روس 90% تیل کم کړی شي. خو د دې نه وړاندې روس ویلی وو ماسکو به د یورپی هیوادونو نه علاوه نور نړۍ ته تیل لیږل زیات کړي او د یورپ بندیزونه به ونه کړی شي چې د روس د تیلو راتلونکي آمدن کم کړي. نوشیر روان کلندر وی او ای ډی واشنگټن ڈی سی.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس وخت شوه دی د ویداری چې زموږ همکار مختار خلیل باندې کوي.
صدر بایدن د جاپان په خپل اوسنۍ دوره کې د هند بحر الکاهل د سیمې د اقتصادي اډانی جوړولو اعلان کړی دی. د دې اقتصادي اډانی د جوړولو مقصد په سیمه کې د امریکای د اقتصادي سرګرمو نور زیاتول او خپل اتحادي او ملګرو ملکونو سره د رابطو ملبوتول دي چې دا شان د یو وشتمې صدای اهمي اقتصادي مسلې اواری کړی شي او کوټلې او پایدار طریقې یقیني کړی شي. د هند بحر الکاهل په دې اقتصادي اډانه کې امریکا او د امریکای دولس نور ملګري ملکونه شامل دي چې پکې آسترالیا، برونای، هندستان، انڈونیشیا، جاپان، جمہوریہ کوریا، ملائیشیا، نیوزیلینڈ، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل دی. د دې ټولو ملکونو اقتصادي قوت د عالمی معیشت 30% جوړیږي. صدر بایدن خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا اقتصادي اډانه په داسې ډول جوړ کړی شوی دا چې د ټولو خلکو سوکالي به یقیني کړي. دوی چې موږ د یو وشتمې صدای د اقتصاد د پاره نوې ضابطې لیکو کمی چې به زموږ د ټولو ملګرو ملکونو د اقتصاد په توندای سره او په صحیح ډول پرمختګ کولو کې لاسګیرنه وکړي. صدر بایدن ملګرو ملکونو ته غږ وکړ چې راځي چې د نوو ضابطو سره د کاروبار شروع وکړو. په کومو کې چې به د مال خرید او فروخ په ډیجیټل ذریعو کیږي او دا شان کاروباري کمپنو لبا یو ملک کې د تجارت کولو د پاره مالکانه ټکنالوژي منتقل کول نوي. صدر بایدن دراسد د اهم وسیلو په لار کې د پرتو خندانو لري کولو او د وړاندې نه د خبرېدو د نظام قائمولو غږ هم وکړو چې دا شان موږ ټول د ممکنه مسلو د راپورته کېدو نه وړاندې دا په ګوته کولی شو. د صفات وانای او د کاربن ګیس د ختمولو د پاره په کړو لوزونو د عمل کولو غږ هم وکړو. صدر بایدن د یو صفا سوتره معیشت اختیارولو او د بډو رشوتونو د ختمولو غږ هم وکړو او دا خبره په ګوته کړه چې بډو رشوتونه د عالمی معیشت 2-15% حصہ بربادی. دین علاوه امریکا د هند بحر الکاهل د اډانی دننه ملکونو نه غواړي چې د ټیکس لګولو د پیسو ټکو په ناجایزه طریقه د لیګلو را لیګلو او د بډو رشوتونو ورکولو خلاف اثرناک قوانین جوړ کړي او دا عملی کړي. د امریکای د تجارت زنانه وزیر جینا رایمانډو خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هند بحر الکاهل د سیمې اقتصادي اډانه د نړیوالو اهمو اقتصادي ادارو ځینې یو ده کوم چې دین وړاندې امریکای د پاره په دې علاقه کې نه و. د زیاته کړه چې دا اقتصادي اډانه په سیمه کې د امریکای د اقتصادي مشرۍ په بحال کولو کې د یو ډیر اهم اقدام شروع ده. صدر بایدن خپل بیان کې په دې خبره زور ورکو چې د هند بحر الکاهل د اقتصادي اډانی کامیابی به دی کی وی چې زیات زور په اعلی معیار ورکړی شي. دا اډانه باید چې د سیمې د ملکونو ترمنځ د مقابلې زغل شروع کړي. د زیاته کا چې اډانه کې پراتلونکو رزو کې د نوو ملکونو د شاملېدو لار خلاص ده صدر بایدن خپل بیان پدی ختم کو چې امریکا هند بحر الکاهل سیمه کې ډیره زیاته غرضی ده او موږ د اوګدی مودې د پاره پدی سیمه کې دوستانو او ملګرو ملکونو سره په شریکه د سیمې د روښانه مستقبل د پاره د مشارکې کردار ادا کولو ته تیار یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com